واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ زه سید سلیم انتخاباتو کمیسیون نن د یکشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو لومړۍ نتیجه اعلان کړې خو کمیسیون لا پخپله په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي طالبانو له تیرو لسو ورځو نه د کجکي د بند برېښنا قضا کړې چې په نتیجه کې د هلمند او کندهار ولایتونو ته د برېښنا رسیدل بند شوي دي د برېښنا د شرکت رئیس وایي چې لارې طالبانو تړلې دي او فني کسان نشي کولی چې سیمې ته ورشي د کجکي د برېښنا فابریکه په هلمند او کندهار کې اووه نوي زره کورنیو ته برېښنا برابروي تیره هفته د این بی سی تلویزیون د څو لړپړو امریکایي مامورانو له قبله رپورټ ورکړی چې جمهور رئیس ټرمپ له افغانستان نه د څلور زرو عسکرو د ویستلو د نیټې د اعلانولو نیت لري خو د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر څو چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت بشپړ شوی نه وي امریکا به خپل عسکر ونه باسي د هند امنیتي ځواکونو د تیرو لسو ورځو په دوران کې د تابعیت د تعدیل شوی قانون په خلاف د احتجاجي مظاهرو په دوران کې 1500 کسان نیولي کې تعصب په بنا جوړ شوی او د هند اساسي قانون نه ښکارا سرغړونه ده ترور زره کسان چې مخکې نیول شوي بیرته خوشي شوي دي د رویټرز اژانس وایي په داسې حال کې چې د شمالي کوریا په ټاپو وزم چې د کوریا په ټاپو وزم کې د شمالي کوریا او متحده ایالاتو ترمنځ نظامي تشنج مخ په زیاتېدو دی د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون نن د یکشنبه په ورځ د پوځ د لوړپوړو قوماندانانو سره وکتل او د پوځ د آمادګۍ په اړه د قوماندانانو توضیحات واورېدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبه په ورځ د سوریې د خلکو په وینو سره دی پامپیو دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د شنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې سفیرانو د سوریې قربانیانو ته د بشری مرستو در سوالو په باب د امنیت د شورا پریکړه ویټو کړه په عین وخت کې د سوریې د بشری حقوقو د څار مؤسسه وایي چې د شنبه په ورځ د روسیې د هوایي قوو د جټ الوتکو په بدرغه بمباره کې په ادلب کې 12 کسان وژل شوي او په لسګونو کسان نور ټپیان شوي دي د استرالیا د نیو ساوث ویلز په ایالت کې د سخت ګرمۍ او لسلو نه زیاتو ځنګلي اورونو د لګېدو په وجه چارواکو بیړنې حالت اعلان کړی چارواکو ویل چې دومره سخت وحشی ورونه په خوا هیڅکله نه لیدل شوي د رویټرز اژانس د تازه رپورټ له مخې هوا اوس یو څه اندازه سړه شوي او د اور په شدت کې کموالی راغلی په عین وخت کې اژانس وایي چې د شنبه په ورځ په هسپانیا کې د سخت طوفان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي د فلیپین جمهور رئیس ریګو دوترتی د روان کال په پای کې د مینډاناو په جنگ ځپلي ټاپو کې د ماشاءالله د ختمولو اعلان کړی دوترتی یو دیرش میاشتې مخکې د ابو سیاف د وسلوالو جنګیالو د پاتون د ځپلو لپاره ماشاءالله نافذ کړی وه د دغه جنوبي ټاپو د اوسیدونکو اکثریت مسلمانان دي او خلک یې په نیستۍ کې ژوند کوي د ابو سیاف وسلوالو اوس هم حملې کوي او د ډسمبر په څلورمه څلور لس عسکر او درې پولیسان هم د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د رئیس میرمن نانسی پلوسی بلنه قبوله کړې او توقع ده چې د معمول سره سم به د فروری په څلورمه د کانګرس د دواړو خونو مشترکې غونډې ته خپله سټیټ آف د یونین کلنۍ وینا واورئ دا وینا راستن د رادیو تلویزیون له لارې خپرېږي او په میلیونونو امریکایانو ته غوږ نیسي د یمن خبرېدو له خطر سره مخامخ شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال په 11 میاشتو کې د دغه اوبایي طبي څه کم 6000 پیښې ثبت شوي دي د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف او د حوثیانو ترمنځ په جنګ کې به لسګونو زره خلک وژل شوي او په میلیون نور بې کوره شوي دي 219 کسان په دغه ناروغۍ مړه شوي دي خلک په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي او روغتیایي زیربناوې د جنګ په نتیجه کې په بشپړه توګه تباه شوي دي او د کیوبا کمیونیست رژیم د فیدل کاسترو مرګ وروسته د لومړي ځل لپاره نوی صدراعظم نومولی دی دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل دا هم د خبرونې لومړی رپورت د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغه چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ نه سي عسكر نه راباسي طالبان به پر خپل دریس ټینګار کوي دوی وایي په هغه صورت کې بین الافغاني مذاکرات ته حاضریږي چې له امریکا سره د ټولو بهرنیو پوځیانو د تفصیل د وحید الله فیض څخه واوري
په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی دی بین الافغانی مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې د امریکا سره د ټولو خارجي عسکر د وتلو توافقنامه لاسلیک شي. په بین الافغانی مذاکراتو کې به ټول افغان جهتونه شامل وي. دا زموږ موقف دی او وخت په وخت مو مدوات ته ویلي دي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغې چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ نه شي سرتیری نه باسي.
We have a mission in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې ماموریت لرو تر څو ډاډه شو چې بیا د تهاجرو په امن پټنځای بدل نشي. تر څو چې دغه ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ډاډ ترلاسه نکړو، نو هلته به حضور ولرو.
د امریکا د وسلوال پاوز لوی درستیز هم په دغه غونډه کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل هدف په بریالیتوب سره تعقیب کړی دی او د سپتمبر 11 په شام بریدونو مخه نیولې ده. جنرال میلی وایي د حلار مردي.
That's what we've been saying for years. Militarily
له نظامی پلاول کلون راهیسی موږ ویل دي چې ستراتیژیک بنبست رامسته شوی دی. تر څو چې د افغانستان حکومت سره د امریکا او متحدینو ملاتړ وي، طالبان له پوځي لارې د کابل حکومت ماتولی نشي او همدارنګه تر څو چې طالبان په پاکستان کې د پټیدو خوندې ځایونه او په خلکو کې له 10 تر 15% محبوبیت چې لري ورسره وي، د افغانستان حکومت دغه ډله له منځه وړلی نشي.
دغه امریکایي چارواکي په داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه د څه باندې 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي. بلخوا سرچینې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ په مذاکراتو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي پر کمولو اوربان او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه بحثونه شوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې هوکړلیک به کله لاسلیک شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پیروني کابل ته د خپل سفر پر مهال د ښځو د فعالونو غونډه ته ویل چې طالبان ته د اوربان وړاندیز کړی دی، خو طالبان تر دې مهاله په دې اړه څه ویل نه دي. افغان حکومت هم د سولې د خبرو له پیل وړاندې د اوربان پر ټینګېدو ټینګار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ګڼ شمېر بهرني او کورني جنګیالي نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړول سوي دي. لیمه نیازی په دې باره کې رپورټ راستولی.
د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 200 ایراني، پاکستاني او اردني داعش جنګیالي له خپلو ماشومانو او ښځو سره د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې نیولي دي. په دغه بهرنیو جنګیالیو کې 15 ښځې او 95 ماشومان او پاتې نور خپله داعش جنګیالي شامل دي. یو شمېر نیول شوو داعش جنګیالیو د رسنیو په مخ کې خبرې وکړې. یو ایرانی داعش جنګیالی امین دلنشین خپله کیسه داسې کوي:
ابو احمد ایرانی چې د داعش ډلې د جلب او جذب مسؤول و، موږ یې د تلګرام لارې پیدا کړو، ورسره همغږي مو وکړه. موږ ته یې وویل چې کله زایدان ته ورسېدی ما سره په تلګرام اړیکه ونیسئ. کله مو چې ورسره اړیکه ونیوله، موږ ته د افغانستان تذکره جوړه کړې وه. بیا د ابو احمد قاچاقبران په وسیله نیمروز ته دننه شو.
ملي امنیت همدارنګه وایي چې په دغه موده کې 1260 کورني داعش جنګیالي هم نیولي دي. ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د سلګونو داعش جنګیالیو د نیولو خبره کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت په دې وروستیو کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل:
تلفات خیلی سنگین به گروه داعش وارد گردید، بیشتر از 1000
داعش ډلې ته ډېره درنه مرجوب لاوخته ده. له زرو څخه ډېر داعش جنګیالي له خپلو کورنیو سره یو ځای امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تسلیم شوي دي، او د دې تر څنګ په سلګونو نور وژل شوي. ډېر نور له افغانستان څخه تښتېدلي دي. د تېرو کلونو په پرتله داعش جنګیالي ډېر کم شوي دي. داعش جنګیالي اوس په ښکاره ډول نشي کولی خپل فعالیتونه وکړي. د افغانستان کومه برخه د دوی په واک کې نه ده.
افغان حکومت په داسې حال کې د داعش ډلې د سپلو خبره کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې پر ضد روان عملیات د دې لامل شوی چې زیاتره شمېر داعش جنګیالي له خپلو کورنیو سره افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې نومبر میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه شوي، چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې تر بشپړې ماتې پورې له افغان حکومت سره همکاریو ته ژمن دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. خو سپراسو دی رپورت ته چې د افغانستان زعفران د کیفیت لپاره یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو شزای قلرون کې زعفران په توګه پیژندل سیوی د کرهنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې څه باندې 13 ټنه زعفران تولید سوی دی. نور حال زموږ د خبریال اکرام شنواری په رپورت کې واوري.
په افغانستان کې د زعفرانو کرکیله د نږدې یوې نیمې لسیزې راهیسې پیل شوې ده چې په زیاته اندازه د دغه هیواد په لویدیځه حوزه کې بزګران په کرکیله بوخت دي. خو د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې اوس مهال د زعفرانو کرکیله د افغانستان د لویدیځ څخه جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو ته هم پراخه شوې ده. د افغانستان زعفران کارانو د ملي ټولنې چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په څیر په روان 2019 میلادي کال کې بیا د کیفیت او ذایقې له پلوه د افغانستان زعفران په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی. د ټولنې چارواکي وایي چې د بلجیم پایتخت بروسل کې د خوراکي توکو د کیفیت او ذایقې د سنجولو یو نړیوال انسټیټیوټ په دې وروستیو کې د زعفران د 300 ډولونو ترمنځ یو ځل بیا د افغانستان زعفران په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران په توګه غوره کړی دی. د افغانستان زعفران کارانو د ملي ټولنې مرستیال قدرت الله رحمتي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د افغانستان د زعفرانو د لوړ مقام پیژندل به په افغانستان کې د دوی سره د زعفرانو د کرکیلې د پراخېدو او بازار موندنې په برخو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د زعفرانو یو نمونه په بلجیم کې یو انسټیټیوټ ته د امتحان کولو په هدف لیږل شوی و چې د کیفیت ته اړخه لومړی مقام ګټلی دی. دا د افغانستان لپاره یو ډیره لویه لاسته راوړنه ده.
د کرهنې اوبو لګولو مالداری وزارت وایان اکبر روسیمی وایي چې په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 13.15 تنه زعفران تولید شوي دي. ښاغلی روسیمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دلته په افغانستان کې هم د زعفرانو د کیفیت ارزونې دا ښودلی چې د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه ډیر ښه دي.
په روان کال کې چې موږ زعفران په لابراتوار کې امتحان کړي اکثره ښه کیفیت لري او له نړیوال سټانډرډ څخه پورته ثبت شوي. اوس مهال د افغانستان زعفران د کیفیت له اړخه د نړۍ له ښو زعفران څخه دي.
دا تم زل دی چې د افغانستان زعفران په نړیوال بازار کې د کیفیت له اړخه په لومړي مقام کې راځي. د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې په 2000 افغانۍ او په نړیوالو بازارونو کې بیا تر 1300 ډالرو پورې خرڅیږي. د افغانستان زعفران اوس مهال چین، امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادو ته صادریږي. تر دې مخکې د رومي سپایس په نوم یو امریکایي شرکت ویلي چې د هرات زعفران د هوا له لارې امریکا ته لیږدي او هول فودز په پلورنځیو کې د پلور لپاره یې له دغه شرکت سره تړون لاسلیک کړی دی. زعفران کارانو ټولنې یو شمېر غړي د افغانستان د زعفرانو د ودې او نړیوال بازار کې د خرڅلاو په برخو کې د پرتو ستونزو یادونه هم کوي او ادعا کوي چې یو شمېر سوداګر له افغانستان څخه زعفران ایران ته او له دغه هیواد څخه د ټیټ کیفیت لرونکي زعفران افغانستان ته واردوي او بیا د افغانستان د زعفران په نوم بهرنیو هیوادو ته صادروي. دغه چارواکي له افغان حکومت څخه د دغه سیاستو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي تر څو چې پر ویناي په نړیواله کچه د افغانستان د زعفران تولید کیفیت ته زیان ونه رسي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
په پاکستان کې پرون د شنبې په ورځ یو دیرش کلن پروفیسر اسلام د سپکاوي په تور د محاکمې نه وروسته چې شپږ کاله یې دوام وکړ په اعدام محکوم سو او د قاضیانو په بدلولو او د مدافعې وسپه. د امریکا ژغ خبریالی عائشه تنظیم په دې باره کې له اسلام آباد څخه دا رپورټ را لېږلی دی.
جنات حافظ باندې تور لګول شوی ده چې د پاکستان د مسلمانانو مذهبي عقاید توهینول او په کمپیوټر کې له تعصب نه ډک مواد ساتلی وو. د پولیسو په لومړي راپورټ کې ور باندې تور لګول شوی وو. د فیسبوک دوه ډلې لري چې اسلام ته د سپکاوي محتویات خپروي. د حافظ کورنۍ او مدافع وکیلان وایي د ده په خلاف دغه تورونه جوړوي. د حافظ پلار د آلمان خبری اژانس د چویلې ته ویلې د ده د لیبرال نظریاتو په علت د ده زوی په ملتان کې د بهاءالدین ذکریا په پوهنتون کې د محصلینو د اسلام پاله سازمان خوښ نه و ورکوه، ځکه دوی غواړي چې په دغه څوکۍ خپل کس مقرر کړي. او حافظ النصیر د روان کال په سر کې د چویلې ته وویلې او زیاته کړه کله چې د ده زوی د دغو کسانو خبره ونه منله په ده باندې دغه جعلي تورونه ولګول شول. د پاکستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون د شنبې د ورځې په پریکړه باندې ویره څرګنده کړه او وایي لږ تر لږه 8 قاضیانو په 5 کالو کې د حافظ قضیه واورېدله. لبل خوا څانوال چودری زو رحمان ویل د دغه قیزی د ارزخ په باره کې پریکل شوی ده. دو ویل د انګریزی ژبې د څنګه درو ماسلینو او د پی ایچ ډی پروفیسر اسلام تاس په خاویا کړی ده. حافظ چې په 2014 کال کې متهم شوی و د ژوند ته د خطر په علت کوټه قلوب شوی و. دغه موضوع په محافظه کار مذهبي پاکستان کې ډېره حساسه وه چې حتی د ده محاکمه دننه په زندان کې وشوله. برسیره پر دې هغو مدافع وکیلانو ته چې د حافظ د فیا کوله ګواښ ورته شوی و. په 2014 کال مدافع مشاور رشید رحمان ته د قاضي په مخ کې چې د محاکمې جریان یې اورېده ګواښ وشو. له دې نه یوه میاشت وروسته ووژل شو. په 2014 کال کې یو له قاضیانو ذوالفقار سیدور رشید ته په مطبوعاتي کنفرانس کې ګواښ وشو چې په دې قضیه کې د څارنوال مرسته یې کوله. د ټول نړۍ د بشري حقوقو ډلو د حافظ لپاره د چټک علاج غوښتنه کړې ده. د جوناد اوږدې محاکمې د ده په دماغي او جسمي روغتیا باندې تاثیر کړی دی. دی او د ده کورنۍ یې د خطر سره مخامخ کړي دي او د پاکستان د سپکاوي قوانین په غلطه استعمالیږي. د عافی بین المللي موسې د سپتمبر ده په چټکۍ او بې له قید شرط نه خوشي کړي او د ده په خلاف ټول لګول شوي تورونه دي لرې کړي. د امریکا د حکومت په شمول د نړۍ ګڼ شمېر حکومتونو د ده لپاره د مرستې غوښتنه هم کړی ده. د امریکا د جمهور رئیس مرسل مایک پنس د روان کال په سر کې په واشنگتن کې د مذهبي ازادیو په باره کې عالي غونډې ته وویلې. په پاکستان کې پروفیسر جوناد حافظ اسلام ته ادا کوي. په پاکستان کې اکثره وخت اسلام ته د سپکاوي تورونه غلط استعمالیږي چې هدف یې مذهبي اقلیتونه وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، امریکا فضایي قوه تاسیس کړه. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دا یوه تاریخي بریا بللې او ویلي دي چې امریکایان تر بل هر وخت اوس د خپلو پوځیانو د قوت لپاره کار کوي. همدارنګه جمهور رئیس ترامپ نوې دفاعي بودیجه تصویب کړې چې پکې فضایي قواو ته میلیونونه ډالره ځانګړي سوي دي. نور حال پر راپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ترامپ چې په فلوریدا کې په یوه نظامي مرکز کې خبرې کولې، د فضایي ځواک جوړېدل د امریکا د وسلوال پوځ لپاره تاریخي ورځ وګڼله.
Today also marks another landmark.
نن یو بل تاریخي ورځ لمانځو چې هغه پر رسمي ډول په پاوڅ کې نوې څنګه پرانیزو. دا ډیره ستره او مهمه شیبه ده. دې ته فضایي ځواک وایي. تر ټولو مهمه ستاسو ملاتړ کوو. هغه اتلان چې زموږ کورنۍ ساتي، زموږ ملت خوندي کوي او زموږ ازادي ساتي. د 2020 کال دفاعي بودجه د دې لپاره ده چې اطمینان ترلاسه شي زموږ جنگلي هغه امکانات او منابع لري چې د جګړې او بریا لپاره مو پکار دي. د بریا لپاره موږ خپل پوځ پیاوړی کوو او د پخوا په پرتله ډیر پیاوړی کوو.
د امریکا سنا مجلس د پنځشنبه په ورځ 138 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه چې 13 د اساسو د مجلس لخوا تصویب شوی و منظور کړ. د 2020 کال د ملي دفاع بودیجې لاسلیک چې فضایي ځواک هم پکې شامل دی، د ترامپ لپاره چې څو ورځې وړاندې د اساسو د مجلس لخوا استیزا شو، د ملي امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې یو بریا ګڼل کیږي.
Before I came into office
مخله د چې زه وخت لا سکرم پاوت د بودیجې لناوړه کموالی سره مخ وو. زموږ پاوت په واضح توګه تر فشار لاندې وو. د جمهور ریاست د کاندید په توګه ماجمنه وکړه چې په مصارف کې بې ځای کموالی به ختموم، څو ډاډ ترلاسه شي چې زموږ پاوت څوکونه شي ننګولې او په نړۍ کې بې جوړې پاتې شي.
ټاکل شوی د 14,000 نظامي او ملکي پرسونل په فضایي ځواک کې وګمارل شي. پدې کې به 2400 نظامی پرسونل چې اوس مهال د فضا مرتبط چارو کې مصروف دي شامل وي. دا د پینټاګان د بودیجې په ګډون د حکومت د 1.4 تریلیون ډالرو برخه ده چې په ثابت ډول د امریکا مکسیکو په سرحد کې د معاونۍ او د جوړېدو د چارو دوام او په دفاعي او کورنیو پروګرامونو کې د غیر مؤثر سپماو بیرته راګرځول شامل دي. په فضا کې نشي کېدای چې پوځیان ځای پر ځای شي، خو فضا د امریکا د اقتصاد او ورځني ژوند لپاره په پراخیدونکي ډول مهمه ګڼل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. شمالي کوریا پرون د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په انتقاد باندې چې دغه هیواد د بشري حقوقو پر ریکارډ باندې وکړ حمله وکړه. او خبرداري ورکړ چې واشنگتن به د هغه څه قیمت ادا کړي چې دا ورته به سنجش تبصرې وایي. دغه تبصرې په داسې وخت کې وسوې چې د کال د پای د اتمې خبرو د نیټې په سر جنجال پیدا سوی دی. د امریکا خبریال بیل ګالو په دې باره کې له سیول څخه دا رپورټ
شمالی کوریا په خاصه توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لوړ رتبه مامور مرکې ته ګوته ونیوله چې د امریکا غږ سره کړې وه. دغه مامور په مرکه کې ویلي وو امریکا د شمالی کوریا د بشري حقوقو د سرغړونو په باره کې په جدي توګه اندېښمنه ده. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپره شوې ده ویل شوي دي چې وایي دغه تبصرې داسې وي لکه تیل په اور باندې واچول شي. دغه جنجال په خاصه توګه د تاوتریخوالي په وخت کې پیدا شو. شمالی کوریا ګواښ وکړ چې له اتومي خبرو نه وځي او د امریکا سره یې د عیسویانو د اختر د بدمرغه تحفې وعده وکړه. کېدای شي دغه تحفه د اوږده واټن بالستیک توغندۍ و توغول یا بله پارونه وي. امریکا هم په مدار فشار زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ شمالي کوریا د مذهبي ازادۍ و نه د یو سرغړوونکي هیواد په حیث معرفي کړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه لایحه توشیح کړه چې په خلاف یې اقتصادي بندیزونه سختوي. په امریکا باندې تور لګول شوی ده چې د شمالي کوریا د بشري حقوقو د موضوعاتو په باره کې مختلط پیغامونه خپروي. د ټرمپ حکومت د روانې میاشتې په سر کې د شمالي کوریا د بشري حقوقو نه د سرغړونو په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مخه ونیوله او د دوهم پرله پسې کال لپاره د دغې غونډې مخه په مؤثر توګه نیول شوې ده. راپورټونه وایي د دغه اقدام معنا دا وه چې د ډیپلوماسۍ لپاره فرصتونه له لاسه ولاړ نه شي. د بشري حقوقو د څارنې یا د هیومن رایټس واچ موسې وویلې دغه پریکړه شمالي کوریا او نورو سرغړوونکو هیوادونو ته یو څرګند پیغام دی چې امریکا دې ته چمتو ده د بشري حقوقو د سرغړونو په باره کې توجه واړوي. لیکن ټرمپ د جمعې په ورځ د اقتصادي بندیزونو د لایحې په توشیح کولو سره مهم فشار راوړي. دغه قانون د شمالي کوریا په وارداتو او صادراتو نساجۍ د ډبرو په سکرو او نورو طبیعي منابعو باندې د جدي بندیزونو د لګولو غوښتنه کوي. دغه قانون په هغو بانکونو باندې هم د بندیزونو د لګولو غوښتنه کوي چې د شمالي کوریا سره معاملې کوي.
غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
در نوریدونکو د کندهار او لشکرګاه ښارونه له تیرو 14 ورځو راهیسې برېښنا نه لري. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د کجکي باند د برېښنا لینونه د جګړو په وجه قطع سوي او اوس وسلوال طالبان د دوی تخنیکي انجینرانو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د بلخوا د یادو ښارونو اوسیدونکو وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې د برېښنا نه موجودیت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار او لشکرګاه پر ښارونو له تیرو نږدې دوو اونیو راهیسې د کجکي برېښنا د وسلوالو طالبانو له لورې پارچاو سوې ده. ستونزه د کجکي په ولسوالۍ کې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پولي تګ راتګ د یوې لارې پر سر راپورته سوې. د کجکي ولسوالۍ چې یوازې مرکز یې د حکومتي قواوو په لاس کې دی، پکې د برېښنا د دریم توربین د نصب لپاره یې په لسګونو کارګر د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو څخه د کار لپاره تګ راتګ لري. دغه کاریګرو ته د ولسوالۍ حکومتي ادارې تر امنیتي پوښښ لاندې ولار د تګ راتګ لپاره ټاکلې، خو وسوالو طالبانو بیا له خپل لوري ورته د تګ راتګ د بلې لارې لاښوونه کړې. نن په لشکرګاه کې لسګونو مدني پالانو د یادې ستونزې له کبله د برېښنا پر پارچاوي نیوکه وکړه او د ستونزې د ژر حل غوښتنه یې درلوده.
پر دوار لورو دا ځکه چې دغه برېښنا د هلمند او کندهار تر ایله کې نور دغه ولس دغه تکلیف خلاص کړي، ځکه چې دا هم یو ظلم دی.
د خپل په مابین کې خپل شخصي ګټو د خپل شخصي اغراض لپاره په مابین کې ستونزې لري. په مابین کې هم ولس ته پښو لاندې کړي دي، هغه بیچارهګان ته مشکلات دغه جوړ کړي. پر دوار لور باندې ځکه کوم، پر طالبانو باندې ځکه کوم، پر حکومت باندې ځکه کوم چې دغه مشکل ژر تر ژره حل کړي.
په ورته وخت کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د کجکي ولسوالۍ په تنګي سیمه کې د برېښنا د کتسوي لین د بیا ترمیم لپاره وسلوال طالبان د دوی د تخنیکي انجینرانو د ورتګ مانې ګرځېدلي. د هلمند برښنا شرکت رئیس وحید الله علیزی د راولاړی سوي سنز د جزئیاتو په اړه داسې وایي.
موږ هر شپ چې دی دوه دوه شپې دی چې کارمندان د دې ځای ډوډۍ وړي تنګي ته چیري د دوه شپو لپاره خپل غذا وړي بیا وروسته نه لري، نو په دې خاطر هغه کارمندان نه پازاب سوي دي راغلي دي سب اسټیشن یې ګل کړي پر طالبانو پر صافو نام نه صافو باندې بر ګل سو، بیا چې کله زموږ لین وشکې دی بیا دوی موږ ته وویل چې تاسو نور د دې ترمیم ته چې دا مسله نه یال سوي مرضي زموږ لین په سنگین کې کېدلې دي، نو چې دغه مسله حل سي زموږ کارمندان به ورځي او د دوی سره به په امانګۍ لین دوباره جوړي او شرط به برک وصل کړي.
د یادې سنځي په واجه د کندهار اوسیدونکو وایي چې لکه جکی بند څخه د برښنا د جریان پرې کېدو تر ډیره پورې د عامو خلکو لپاره زیانونه رامنځته کړي. دوی له آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دې کبله یې ورځني کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي.
برکونه خونسته په دالاس پنځلس ورځې برق نه دی لیدلی، په یو پنځه دقیقې لاس دقیقې راسي هغه وروره چې موږ سمر سه بل برق سره سمو هغه بیرته ولاړ ګرد ورځ کوچنیان چې وروره ډبې په لاس کې د دې کور دروازه ټکه وه دغه کور دروازه ټکه وه چې شې برق نسته وبنه لرو، نو وروره ګرد کارونه پر برق باندې ولاړ دي.
د کندهار برښنا شرکت حوزوي رئیس امان الله فاروقي وایي چې دوی د ولسی بانفوزو مشرانو په وسیله هڅې راپیل کړي چې د برښنا د جریان پر وړاندې راولاړ سوي سنځه حل کړي. نوموړي آشنا رادیو ته په خبرو کې داسې وویل:
پیلن هلته د ځای قومي مخورو سپینجرو دیني علما په توسط خبرې روانې دي او هڅه به دا ده چې برښنا دوباره عادلانه تر وګرځو.
کندهار چې د برښنا د دوامدار سنځي سره مخ دی د محلي اوسیدونکو وازی دوه ساعته ډیزلي برښنا ته لاسرسي لري، خو د کجکی د برښنا د شتون په صورت کې بیا هر ورځ له اتو څخه تر لس ساعتونو پورې برښنا ورته رسیږي. د کجکی د برښنا بند د محل ټول ټال دیرش میگاواټ برښنا تولیدوي چې دولس میگاواټ یې لشکرګاه ښار او اتلس میگاواټ یې هم کندهار ښار ته ورکول کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د بلخ د قنغراتو په کلی کې خوندورې ګازرې کرل کیږي. د دغې سیمې ګازرې مرکز کابل او د هیواد یو شمیر شمالي ولایتونو ته وړل کیږي. په کلی کې شاوخوا 2000 کسان د ګازرو په کار وبار بوخت دي او هر یو یې د ورځې لږ تر لږه 300 افغانۍ عاید لري. نورحال د ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
په بلخ کې د قنغراتو کلی د ګازرو د محصولاتو لوی مارکیټ جوړ شوی. له دې ځایه په لویو موټرو کې د ګازرو بوجۍ باریږي او د شمال د نورو ولایتونو په شمول کابل ته لیږل کیږي. په شمالي ولایتونو کې ځینې سیمې د ځینو کښتونو په کښت مشهورې شوې دي. د بلخ قنغرات د ګازرو په کښت، د سمنګان غزنیګک په للمي خټکیو او د قندوز علي آباد د ګلپیانو په کښت مشهور دي. دلته ګازرې د کیلو او من پر ځای په بوجۍ خرڅیږي. د یوې بوجۍ ګازرو بیا له 150 افغانۍ او تر 250 افغانۍ پورې رسیږي. دا د بلخ د قنغرات سیمه ده. د دې ځای د خلکو کار دهقاني ده. دا سیمه د ګازرو په کښت مشهوره ده. له دې ځایه له شمالي ولایتونو پرته کابل ته هم وړل کیږي. د ټول بلخ ولسوالۍ دهقانان ګازرې د مینځلو لپاره دلته راوړي. کاریګر یوه بوجۍ ګازرې په 1.5 افغانۍ مینځي. دلته سوداګر له دهقانانو ځمکې په اجاره هم نیسي او د ګازرو کښت پرې کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام کوي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام.